نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله منك سورة الزخرف آية نكو The ayah number 26 nawakhla, the ayah number 56 puri. Yani, dashpagishtam ayat nawakhla, dashpag panzostam ayat puri. Awala pa mung dade ayatun lafsi tarjuma kaw. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa iz awchikala, qala, ufarmayal Ibrahimu, Ibrahim alayhi salam, لأبيه خبل بلارتا وقومه أو خبل قوم تشي إنني بشكزو براء بزاريم مما دهغينا دچاچي تعبدون تاسو عبادت كوي إلا سواي الذي دهغنا چاچي فطرني پيدا كري يمزو فإنه نبشك هغا سيهدين هغبا ضرور هدایت را کوي مالا او دلته د ضرور د معنی د کم زین راغله په اول سر کې چې دا سین راغې وجعلها او هغه جوړ کړه دا کلمتن یو خبره باقیتن باقی پاتې کېدواله فی عقبه د هغه په اولاد کې اصل کې د سید عین قاف با چې دی عقبه چې ورته وایي دا د پوندې دپاره استعمالیږي او پونده چې وي دا د انسان شاته وي نو په دې وجه دلته دا د اولاد معنی ورکوي ځکه چې د انسان اولاد چې وي د هغونه وروستو راځي فی عقبه د هغو په اولاد کې لعلهم شاید چې هغوی یرجعون هغوی رجوع وکړي بلکې متعتو د ژوند سامان ورکړو ما پتا باندې دمه ده د دې مطلب دی ما هؤلاء هغیله و آباءهم او د هغوی پلار نیکوله حتی تر دې چې جاءهم راغی هغوی طرف ته الحق حق و رسول او رسول مبین واضحه کول واله ولما او چې کله جاءهم راغی هغوی طرف ته الحق حق قالوا هغوی وویل هذا دا سحر جادو دی وَإِنَّا او بشک مونږ به د دینا کافرون انکار کول والیو وقالو او هغوی وویل چې لولا ولینا نزل نازل کړی شو هذا دا القرآن قرآن على رجل په یو سړي باندې من القریتین دلته په تا باندې فتحه په یا سکون دا شان الفاظ چې راشي نو دا د دوو معنه ورکوي نو من القريتين د دوو کلونا عظيم عظمت والا اهم آیا هغی یقسمون هغی تقسیموی رحمت رحمت ربک ستاسو درب نحن من قسمنا تقسیم شوی خوده دی من بینهم پا میزکی ده هغی معیشتهم معیشت تاغی معیشت لست ایکانمی ده پار رازی فی الحیاتی پجوان کی الدنیا دا دنیا ورفعنا او اوچت کرلمون بعدهم دا غیزینی فوق دا پاسا دلتا فوق لفظ را غلی دی فوق دا پاسا دا پار رازی کل کل بتاسو تحت لفظ هم بینه دا تحت مطلب بی لاندی دا دی اپوزیت دی بعدین دا زینو درجاتین پا درجو کی لیت تخیده زکا چی جور کری بعدهم زینی ده هاگی بعدن زینی سخرین خدمتگار و رحمتو او رحمت ربکا ساسو ده رب خیرون بهتر ده مما ده هاگی نچی یجمعون هاگی جمع کوی ولولا او کچرینوی انچی یکونا شویوی الناسو خلق امتا امت واحدتا یو لجعلنا البته جوړ کړي به ومونږ لمن د هغې د پاره چې یکفرو کفر کوي بالرحمنی د رحمان سره لبیوتهم د هغوی د کورونو د پاره سقفا چتونه من فضة د سپینو زرونه ومعارج او اندر پایا یعنی زینه علیها په هغې باندې یظهرون هغوی ختل ولی بیوتهم او د هغوی د کورونو ابوابا دروازې باب وایي یوې دروازې ته ابواب د هغې جمع دی ابوابا دروازې وسرورا او تختونه هم چې علیها په هغې باندې یتکئون هغوی تکیاګانې لګولي وي وزخرفا او د سرو زرو هم و این او ندی کلو هرسو ذالک دا لما مگر متاع سامان الحیاتی د ژوند الدنیا د دنیا والآخرت و آخرت عند ربک ستاسو د رب په نزد للمتقین د پرهیزګارو د پاره دی یا د متقینو د پاره دی و من او څوک چې یعشو غافل شي عن ذکری ده ذکرنا الرحمنی ده رحمان نقیدو مون مقرر کرو لهو ده غد پارا شیطانا یو شیطان فهو نهاغا لهو ده غو قرین ملگر جولشی و اینهم او بیشک هغوی لیصد دونهم البته هغوی منکوی هغوی عنی سبیلی ده لاری ده و یحسبون او ده غوی خیالوی انهم چه بیشک هغوی مهتدون هدایت یافتدی حتا تر دې چې اذا چې کله جاءنا هغه راشي زموږ طرف ته قاله هغه به وایي یا لیت ای کاش چې بیني په منځ کې زما و بینک او په منځ کې ستا بعد لریوالی وي المشرقین د دوو مشرقونو دا لفظ د مشرق او مغرب دپاره راځي او د دې دپاره په عربۍ کې المشرقین لفظ راځي لکه څنګه چې پلار ته والد وایي لیکن په هغې کې مور هم شامله وي چې والدین راشي نو دغه شان په مشرقین کې مشرق او مغرب دواړه شامل دي فبئس نو څومره بد دی القرین ملګری ولن او هیڅکله به نه ینفعکم هغه فایده درکړي تاسو له الیوم نن از چې کله ظلمتم ظلم کړی وي تاسو انکم بېشکه تاسو به فی العذاب په عذاب کې مشترکون مشترک یی افا انت آیا بیا تاسو تسمعو تاسو اورولی شئ السما کڼوتا او یا تهدی تاسو لاره ښودلی شئ العمیا ړندوتا ومن او هغو ته چې کانه وي فی ضلال په ګمراهۍ کې مبین په ښکاره فاما بیا کوچری نذهبن مونږ یوسو بیکا تاسو فانا نو بیشک مونږ منهم داغینا منتقمون انتقام اخیستو والیو او یا نورینک مونږ وخیو تاسو ته الذی هغه د څه چې وعدناهم وعده کړي و مونږ داغې سره فانا نو بیشک مونږ علیهم په هغوی باندې مقتدیرون قدرت لرلو والیو فاستمسک بیا د مضبوطی سره اونیسی بالذی هغه چې اوهیه وحی کیږي الیک طرف تستاسو انکا بشک تاسو علا صراط پلاره مستقیم نیغا یعنی سیدا و انهو او بشک دا لذی کرن البته یو نصیحت تی لکا ستاسو دا پارا ولی قومک او ستاسو دا قوم دا پارا و سوفا او دیر زربا تسالون ستاسو نا سوال کیگی ستاسو نا پختنه کیگی و سأل او پختنه وکړه من د هغونه چې ارسلنا لیږلی دی مونږ من قبلیکه ستاسو نه وړاندې من رسولینا د خپلو رسولانو نه اجعلنا آیا جوړ کړي دي مونږ من دونی سوای الرحمنی د رحمان نه آلهتا څوک الهان یعبدونه د چا چې عبادت کیږي ولقد او البته بېشکه ارسلنا ولیږو مونږ موسی علیه السلام بی آیاتینا سر دخپلو نخو الى فرعون طرف تا فرعون و ملئیه او داغو دا سردارانو. فقالا نو هغو ویل انی بشکزو رسولو رسولیم ربی دا رب العالمین دا طول جهانونو. فلما بیا چکلا جاءهم هغو راوڑی هغی طرف تا بی آیاتینا نخیزمون اذا بیا هم هغی منها پا هغی پوری یدهکون خندا کولا وما اونا نوریهم منخیو تاسو تا من آیاته سنخا الا مگر هیا هغا اکبرو زیات لویوی من اختها دخپلی خورنا و اخذناهم او اونی والمنهغی بالعذاب سرد عذاب لعلهم زکا چه هغی یرجعون واپس شی وقالوا او هغوی اویل یا ایوها ای الساحر جادوگر ادعو دعا وکړه لنا زمون د پاره ربک د خپل ربنا بما په وجه داغی چې عهده هغو وعده کړی ده عندک ستا سره اننا بېشکه موږ له مهتدون البته هدایت یافته یو فلما بیا چې کله کشفنا لری به کړو موږ عنهم داغینه العذاب عذاب اذا نو په هغه وخت به یا ناساپه به هم هغی یان کسون وعده ماته کړه ونادا او آواز وکړو فرعون فرعون فی قومه په خپل قوم کې قال حق ویل یا قومی ای زما قومه الیس آیا نه ده لی زما دپاره ملک بادشاهی مصر د مصر و هذه او دا الانهار نهرنا تجري چې بهیږي ما تحتي زما د لاندینه افلا آیا بیانا تبصرون تاسو ګورئ ام بلکې انا زو خیر بهتر یم من هذا د دونه الذي هغه چې هو هغه مهین بیزته دی یعنی حقیر دی ولا او ندا یکادو نزدې ده چې یوبین هغه واضح کړي په بریکټ کې لیکئ خبره فلولا نولینا القیا واچولی شول علیه په دو باندې اسویرتون باهوګان من ذهبین سرو زرو او یا جاء راشی معه د دو سره الملائکتو فرشته مقترنین جمع کړی شوي فاستخف نو سپک اوموندو هغه قومه خپل قوم فاطاعوه نو هغوی اطاعت وکړو د هغو انهم بېشکه هغوی کانو و هغوی قوما خلق فاسقین فاسقان فلما پس چې کله آسفونا هغوی غصه راوسته موږ له انتقمنا انتقام واخیسته موږ منهم د هغوی نه فاغرقناهم بیا غرق کړل موږ هغوی اجمعین ټول فجعلناهم نو جوړ کړل موږ هغوی سلفا تیر شوي و مثلا او یو مثال للآخرین دا ورستا خلقو دا پارا الحمدلله دا دیسی پوری زمونگ نننی ترجمه دا او اس با انشاءاللہ مونگ دا دی آیتونو تفسیر گورو تاس رو باسی آیه نمبر 26 سورة الزخرف با تیر سبقی مونگ ویلی و چی پا مشرکین مکہ کی چی کم شرکو ناغ داو چی آغی با فرشتو تا دا اللہ تعالی لونوی او پا دی وجب آغی دا اللہ تعالی په ذات کې شرک کو بالکل داسې لکه څنګه چې عیسایان نعوذ بالله عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي چې د هغوی نه تپوس وشو چې تاسو ولې الله تعالی له اولاد جوړ کړی دی نو هغوی به د دې وجه دا بیانوله چې موږ خو د همیشه راسې خپل پلار نیکو لیدلی دي چې هغوی به داسې کول یعنی هغوی هم په دې لاره باندې تلی دي نو دا ابا او اجداد طریقې دلیل جوړ کړی وو او په دې خبره به هغوی ډېر فخر کوو چې موږ خدای ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو اوس مخکې چې کوم آیتونه را روان دي نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د دین حقیقت بیان کړو چې تاسو خو وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو او موږ خپل ابا او اجداد فالو کوو د هغوی په نقش قدم باندې ځو نو دا خو لږ وګورئ چې ستاسو پلار ابراهیم علیه السلام په کوم باندې وو په کوم دین باندې وو هغه خو چرته هم شرک نه و کړی هغه خو بت پرست نه وو هغه خو بلکې د دې نه د بېزارۍ اظهار کړی وو نو تاسو بیا د چا دین فالو کوئ د دینه مونږ ته پته لګی چې په عقیده کې د پلار نیکو تقلید نشی کېدی. چې بنده دا خبره وکړي چې زما دا عقیده دا ځکه چې زما د پلار نیکو دا عقیده ده، دا یو جنوین ریزن نه دی او نه دا یو ټوس دلیل دی. د دې په وجه هغه په آخرت کې د سزا نه نشي بچ کېدی، ځکه چې د دې هیڅ دلیل نشته، دا هسې یو بیکاره بهانه ده. یعنی انسان به د عقیدې دپاره دلیل ګوري، نو هغه له د دې خبرې جواب ورکړی شو. اوس موږ ګورو د آیا نمبر 26 نه. آیا نمبر 26: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، او چې کله وویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته او خپل قوم ته، إنني براء مما تعبدون، بشک زه خو بیزار یم د هغوی نه د چا چې تاسو عبادت کوئ، زه خو د دې نه بیزار یم. ابراهیم علیه السلام دا خبره هغه وخت کړې وه چې کله هغه خپل پلار ته تبلیغ کړی و، او خپل قوم ته یې هم د هغې نه پس وویل، او چې خلکو د هغو خبره ونه منله، نو هغه بیا په ښکاره باندې د خپلې بېزارۍ اعلان وکړو د هغوی د معبودانو نه. اوس په هغوی کې کوم قسمه شرک و؟ یو شرک داسې دی چې په هغې کې ځینې هستیانې د الله تعالی نائب جوړیږي، یا هغو ته ویلې کېږي چې نعوذ بالله دا د الله تعالی زوی یا د هغو لوڼه دي. لکه څنګه چې بادشاه یو قوم چلوي، نو هغو ته د وزیرانو، مشیرانو او نوکرانو ضرورت وي، نو دغه شان به الله تعالی ته هم ضرورت وي نعوذ بالله. او د هغوی دا سوچ وي چې نعوذ بالله هغه یوازې سو کار نشي کولی، نو هغه د دې محتاج دی. لکه څوک یې په رزق باندې لګولی دی، څوک په مرګ باندې، څوک د صحت دپاره، نو بیا هغوی داسې هستیانې جوړې کړي دي او د هغوی پوجا کوي، هغوی ته هم سجدې کوي او هغوی هم راضي کوي. او هم دا وجه ده چې هغوی بیا د شرک دا شاخ جوړ کړو او فرشتې د الله تعالی لونه جوړې کړې. او ګورئ، زمونږ هم په فرشتو باندې ایمان دی، لیکن زمونږ او د هغوی په عقیده کې فرق داری چې هغوی د فرشتو عبادت کوي، او زمونږ عقیده دا ده چې فرشتې د نظامي کائنات په چلولو کې مخکې مخکې دي. هغوی په ځینو کارونو باندې مأمور دي، هغوی په ځینو کارونو باندې مأمور دي. مونږ ته پته ده چې په رزق باندې یوه فرشته مأموره ده، مونږ ته پته ده چې باران، چې په باران باندې یوه فرشته ده، مونږ ته دا هم پته ده چې د مرګ فرشته ده. لیکن مونږ ته پته ده چې یفعلون ما تؤمرون، هغوی هغه کار کوي د څه چې هغوی له حکم ورکړی کېږي. یعنی هغوی په هغې کې کمې زیاتې نشي راوستی، هغوی هغه کوي د څه چې هغوی له حکم ورکړی کېږي. هغوی خپله مرضي نشي کولی، او هغوی د الله تعالی په یو کار کې هم شریکی نه دي. او د هغې نه پس خلکو د دیوی دیوتا عقیده جوړه کړه، او هغوی یو خدای مني، خو وایي چې دوی هم د الله تعالی سره شریکان دي. نو دا عقیده رد شوې ده. یعنی کوم چې مخکې مونږ آیتونه ویلي وو چې مشرکین مکه هغوی د الله تعالی لونه جوړې کړي دي او د الله سره شرک کړی دی. یو بل قسمه شرک مخکې هم وو او نن هم دی، د انور، سپوږمۍ او ستوري چې خلکو ولیدل، نو د هغوی دا خیال و چې د دې سره هم طاقت شته، چې د دې سره زمونږ فصلونه ښه کېږي، لویږي، د دې په وجه بارانونه کېږي، د دې په وجه خوشحالي راځي، د دې هم زمونږ په ژوند باندې اثرات دي، ظاهري هم دي او پټ هم دي. کومې ته چې خلک هاروسکوپ وایي، چې دا ستوري او سیارې چې دي، نو زمونږ په ژوند باندې د دې اثرات دي. نو د دې په وجه مونږ د دې پوجا کوو، په دې طریقه به دوی زمونږ نه خوشحاله شي، نو زمونږ په ژوند کې به خوشحالي او برکتونه راشي. نو دا دویم قسمه شرک دی. اوله تاسو په شرک باندې خپل ځان پوهه کړئ، نو د هغې نه پس به تاسو په توحید باندې ښه پوهه شئ. کچری تاسو په ورځ باندې پوهېدل غواړئ، نو هغه تاسو د شپې په ذریعه پیژندی شئ. دریم یو بل شرکو، او دا شرک نن هم شته، کوم ته چې انسان پرستی وایي. انسان خدای جوړول، یو انسان له داسې اوچت مقام ورکول چې هغه د نورو انسانانو په شان نه دی، د الله تعالی په پاورز کې هغوی شریکول، هغوی له داسې اوچت مقام ورکړی شي. خلکو د پیغمبرانو پوجا هم کړې ده، او د اولیاء الله هم کړې ده. دغه شان د اوتار عقیدې هم د دې شرک نه راغلي دي. نو دا درې قسمه شرک دی. او سلورم یو بل شرک دی، د انسانانو د حکومت شرک. بلکې فرعون او نمرود چې وو چې زه خدای یم او زما خبره منئ، یعنی حاکم خدای جوړ شو یعنی د عوام. نو د ابراهیم علیه السلام په قوم کې به د انسانانو پوجه هم کېده یعنی بت پرستی وه. د هغوی چې کوم بزرګان وو نو د هغوی بوتان یې جوړ کړي وو او هغه بوتان بیا ابراهیم علیه السلام مات کړي وو او د هغوی د پاسه یې تبر ایښودی وو. نو هغوی به د بزرګانو پوجه هم کوله، د ستورو به یې هم کوله، دغه شان ستورو ته به یې کتل او د هغې نه به یې شګون اخیسته چې دا ښه ورځ ده، دا بده ورځ ده. او په هغوی کې نمرود هم وو او هغو به هم وی چې زه خدای یم او دغه شان ډېر قسمه شرکونه دي. توحید یو دی او په شرک کې دومره دیوی او دیوتا دي چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي، د لکونو په تعداد کې دي، د ټولو په مخ کې ښکته کېږي او دعاګانې کوي. نو ابراهیم علیه السلام د نن نه 5000 کاله مخکې په عراق کې په یو داسې کور کې سترګې غړولې وې چې هلته هر طرف ته شرک و، لیکن په ټول قوم کې یو ابراهیم علیه السلام توحید پیژندلی و. نو دا ډیره لویه خبره ده. ټوله معاشره د شرک په تیارو کې ډوبه شوې وه او د رڼا یو کیرن هم نه وه. نو هلته ابراهیم علیه السلام خپل رب پیژندو او داسې نه وه چې په خپله ورته توحید میلاو شو او په قلاره باندې کېناستو. د هغې نه پسې د هغې اعلان هم وکړو چې زه خو بریوزی مایم او دا ډیره لویه خبره ده. مونږ خو د درې څلورو خلکو په مخ کې دا نه شو ویلی که مونږ په حق باندې یو. د خبرې راته پته هم وي چې دا حق دا صحیح ده، بیا هم مونږ د خلکو نه ویریږو چې پته نشته چې دا خلک بس وایي. او ابراهیم علیه السلام د دې خبرې ښه په ښکاره باندې اعلان وکړو چې زه خو بریزی مایم، ستاسو سره په دې کې نه یم شریک. د دې مطلب دی چې انسان کله بدی وویني نو هغه داسې نشي کولی چې هغه اګنور کړي چې مونږ خو ټیک یو کنه، او خپل ځان له په ګوټ کې کینی او الله شروع کړي او وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی چې د خلکو د صحیح کولو کوشش کوو، او هغوی ته ووایو چې زمونږ دا کارونه نه دي خوښ. نه، بلکې اعلان بیزاری، اعلان برات په کار وي چې بنده وکړي چې نورو خلکو ته د بدی احساس وشي چې دا بد شی دی. که چېرې مونږ اعلان برات نه کوو نو بل ته به پته بیا څنګه لګي؟ او دا خو بیا حق پټول دي، ځکه چې کله خلک بدی کوي نو هغوی غواړي چې ټول خلک د هغو بدی قبول کړي او څوک ورته بدو نه وایي. د دې ځاینه مونږ ته دا هم پته ولګېده چې څوک دا نشي ویلی چې زمانه چاپېره ټول ماحول خراب دی نو زه څه وکړم. دا خو د ماحول قصور دی، نو اوس زه څه وکړم؟ که تاسو په دنیا کې په هر ځای کې نو دا سو ویلډ ریزن نه دی، اکسکیوز نه دی چې ماحول خراب دی. ټیک ده، ماحول خراب کېدی شي، لیکن په داسې ماحول کې هم په حق باندې تلو والا کس له ثابت قدمی په کار وي. ماحول کو هر څنګه هم وي، بیسټ خدا وي چې بنده خپل ماحول بدل کړي. او که څوک ځان نه بدلوي نو دا سو بهانه نه ده چې بنده الله تعالی ته ووایي چې زما خو چونکې ماحول داسې و نو ما څه کړی وی، یعنی زما خو څه قصور شته دی. نه، بیا هم انسان له پکار ده چې د حق د موندلو کوشش وکړي او چې حق ورته میلاو شي او په هغې باندې جمع شي. نو فرمایي چې زه خو د دې ټولو نه بری یم، الا الذی فطرنی، سوای د هغه ذات نه چا چې زه پیدا کړی یم، یعنی زه له ټولو نه بری یم، زه له ټولو نه بیزاره یم سوای د یو ذات نه، او هغه الله تعالی دی. یعنی د الله تعالی د ذات نه سوا چې د څومره هم تاسو پوجه کوئ نو د هغه ټولو نه زه بیزاره یم. د بیزارۍ مطلب دی یعنی چې دې ټولو نه زما نفرت دی، زه دا ټول پرېږدم، زما د ټولو سره بغض دی، زه بری یم. د دې مطلب دی چې هغوی الله تعالی پیژندو، ځکه چې شرک وایي دې ته چې بنده الله تعالی مني او د هغو سره پارټنر جوړ کړي. فانه سيهدين، او ډېر زر به هغه مالا هدایت راکړي. دا شان که ستاسو نه څوک سوال وکړي چې مونږ د الله ولې عبادت وکړو، نو د هغې جواب داری چې الذي فطرني، د هغه ذات دی چې هغه زه پیدا کړی یم. فانه سيهدين، او هم هغه دی چې ماله به هدایت راکوي، یعنی هدایت ورکول الله تعالی کار دی. چونکې هغه زما خالق دی او هغه زه پیدا کړی یم، نو هدایت پر لهم هغه راکوي. په سورة الاعلا کې راځي الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، هغه ذات چې هغه مونږ پیدا کړی وو او هغه مونږ له سیده لار راکوي، هغه تقدیر جوړ کړی دی او هغه براله هدایت راکوي. هدایت هم الله سبحانه وتعالى ورکوي، او دا ډیره اهم خبره ده. ابراهیم علیه السلام چې په کومه معاشره کې وو نو هلته هر طرف ته شرک او شرک وو، او په هغې کې یو سړی یوه خبره کوي او دا د هغې دپاره نوې خبره ده. یو داسې ځای و چې هلته هیڅوک داسې خبرې کول واله نه وو او د بل چا څه مثال هم نه و. دا داسې ده لکه چې یو بنده یو داسې ځای ته تلل غواړي چې هلته څه لاره نه وي او د چا د قدمونو نشانونه هم نه وي، چې څوک ملګری هم نه وي، څوک رفیق نه وي، څلور طرف ته تیاره او تیاره وي، څوک ملګری ورسره نه وي او نه یې څوک همدرد وي. او په داسې کې چې کله د انسان دا یقین نه وي چې ما چې خپل ځان چا ته حواله کړی دی نو هغه به ضرور زما دپاره لاره کلاوهي او هغه به ضرور ما له هدایت راکوي، چې کله یو انسان په یوه لاره باندې بلکل یوازې وي او د هغوی یقین وي چې زما رب شته او هغه به د ژوند لاره ښیي ماته او ما به یوازې نه پرېږدي، هغه زما رب دی او هغه زما د ژوند ضروریات پوره کوي، نو ولې هغه به زما د دین رهنمایي نه کوي؟ هغه به ضرور کوي، چې زما رب زما خالق به ما یوازې نه پرېږدي، ځکه چې په دې لاره کې رنګ رنګ مشکلات راځي او انسان هله تلی شي چې کله د هغو په خپل رب باندې یقین وي. او دا یقین هغې دلته بیان کړی دی، وجعلها او هغو جوړې کړي دي، هغه سو د توحید دعوه کلمتن باقیه یوه خبره باقی پاتې کېدو والا پسو کې فی عقیبه په خپل اولاد کې لعلهم یرجعون شاید چې هغوی واپس شي، څوک یعنی اهلی مکه، شاید چې اهلی مکه هم دین طرف ته واپس شي. ابراهیم علیه السلام خو پخپله په توحید باندې و. او ګورئ موږ د دې مثال په سورة البقره کې هم ویلی دی، نه صرف ابراهیم علیه السلام بلکې په سورة آل عمران کې یو رسم را روان و، هر یو خپل اولاد ته دا نصیحت کړی و چې الله منی او د یو الله عبادت کوئ، د الله تعالی چې کوم منتخب شوی مخلوق دی نو د هغوی سره دا فکر وي چې زمونږ اولاد په توحید باندې وي. ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد دپاره دعا هم کړې وه. په سوره ابراهیم کې په آیه نمبر 35 کې راغلی دی، وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، چې ما او زما بچی د دې نه محفوظ وساتي چې موږ د بوتانو عبادت وکړو. او بیا په سورة البقره کې په آیه نمبر 132 کې راغلی دی چې ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب، او وصیت وکړو د دې ابراهیم او یعقوب علیهم السلام خپلو زامنو ته چې یا بنی ان الله اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، چې ای زما زامنو الله تعالی ستاسو لپاره دا دین خوښ کړی دی نو تاسو مرئ ما، مگر په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان یئ، چې مسلمانان وفات شي او د دې دعا په برکت سره د قیامت د ورځې پورې د ابراهیم علیه السلام په نسل کې به توحید والا وي. د دې نه موږ ته څه پته ولګېده؟ د یوې ډېرې غټې خبرې پته ولګېده. اکثر خلک غواړي چې زموږ اولاد ته ډېرې خوشحالۍ میلاو شي، ترقۍ ورته میلاو شي. کوم خلک چې الله تعالی پیژني او د هغو منتخب شوي خلک وي، د هغوی د ټولو نه غټ فکر د سوی چې د هغوی د دنیا نه د تلو نه پس چې د هغوی په اولاد کې نیکي باقي پاتې شي، چې په توحید باندې پاتې شي، چې هغوی د الله تعالی اطاعت کوي. هیڅوک هم دا نه وایي چې زموږ د تلو نه پس زموږ د بزنس ډېر خیال وساتئ. د هغوی د ټولو نه غټ فکر د هغوی د اولاد د آخرت فکر وي. او زموږ فکرونه سوی چې موږ خپل اولاد له بزنس پرېږدو، جایدادونه ورته پرېږدو، چې درې څلور طرف ته ورته پرېږدو، چې وروسته راته څه تکلیف نه وي، ځکه چې زموږ سوچ د دنیا د حده پورې وي، د هغې نه بیان زموږ سوچ نه وي، نو آیا موږ د خپل اولاد د آخرت دغه شان طلبګار یو که نه چې زموږ نه پس هغې دغه شان په دین باندې پاتې شي؟ آیا زموږ غمونه د هغې دپاره صرف د دنیا دي او که آخرت پکې هم وي؟ کوم فکر دی چې هغه غالب وي، چې هغه هر وخت زموږ په ذهن باندې حاوی وي؟ د څو خبرې فکر وي د هغې سره چې د کوم ځای نه به خوري؟ که زه د دنیا نه لاړه شم نو د دې ودونه به څوک کوي؟ د دې به څه کېږي؟ څنګه به اوسي؟ د دې رجاب به څه کېږي؟ او دا سوچ نه وي چې که چېرې زه لاړه شم نو د دوی د دین به ګوري چې څه حال وي. نو موږ ته هغه طریقه فالو کول دي کوم چې د الله تعالی د منتخب شوو خلکو او د پیغمبرانو د نصیحتونو نه موږ ته پته لګي چې د هغوی فکرونه له څه خبرې وو چې ګوره مسلمانان مری نو مونږ ته هم هر وخت د خبرې تاکید پکار دی او مونږ له د خبرې وصیت پکار دی. نو ابراهیم علیه السلام دا خبره په خپل راتلونکي اولاد کې پریښوده او دا د هغو د پاره صدقه جاریه جوړه شوه دا خبره. او که چېرې مونږ هم دغه شان وصیتونه کوو نو انشاءالله زمونږ د پاره به هم دغه شان صدقه جاریه جوړه شي. دا هم یوه طریقه ده د صدقه جاریه. او په دې کې شیخ عبدالوهاب شهرانی وایي هغو په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د اولاد د اصلاح د پاره د ټولو نه په کار راتلو والا عمل چې دی د ټولو نه فایده من عمل چې دی چې مور او پلار دي د هغې د دیني اصلاح د پاره دعاګانې غواړي د دعا اهتمام دي کوي ښه دعاګانې دي کوي. لیکن هغو چې مونږ ته کومه نسخه ښودلې ده نو د دې نه اکثر مونږ بې خبر یو غافل یو ځکه چې زمونږ دعاګانې د دنیا نه شروع شي او په دنیا باندې ختم شي. لیکن هغو ویلي دي چې د ټولو نه د کار شي چې دی نو هغه دعا ده دعا او دعا ده. او هسې هم د مور او پلار دعا اولاد ته قبلیږي د مور دعا قبلیږي د پلار دعا قبلیږي لعلهم یرجعون شاید چې هغوی واپس شي. اهل مکه ته دا خبره شوې ده چې کیدی شي چې دوی واپس شي. او ابراهیم علیه السلام خو داسې و چې هغو د خپل اولاد دپاره توحید پرېښودی و نو تاسو ولې په غفلت کې پراته یئ؟ بل متعت هؤلاء بلکې ما د دنیا سامان ورکړو دې خلکو له د هغوی ابا او اجداد له. په دې آیت کې اینډ ریزلټ ښودلی شوی دی. مشرکین مکه وایي چې مونږ بت پرستی په دې وجه کوو او فرشتو ته د الله تعالی لوڼه په دې وجه باندې وایو چې زمونږ پلار نیکو به دغه شان کول هغوی هم داسې کړي وو او مونږ هم دغه شان کوو. نو اصل خبره دا ده چې مونږ دوی له د ژوند سامان ډیر ورکړی دی. الله تعالی فرمایي چې اصل خبره دا ده چې مونږ دوی له د ژوند ډیر زیات سامان ورکړی دی دنیاوي سامان. مسله دا ده چې ستاسو سره ډیر مال او متا دی. د بل معنی دلته د نفي ده چې دوی وایي چې دا مونږ په دې وجه باندې کوو حالانکه دا خو د دوی د پلار نیکو طریقه و نه. هغوی خو په دې لاره تللي نه وو. اصل مسله ستاسو دا ده چې تاسو ته د دنیا ساز و سامان ډیر زیات میلاو شوی دی چې کله د انسان سره د دنیا ډیر هر سورا شي چې کله مال او متا ډیر شي او بنده خفه عیش او عشرت کې وي. د قریش مکه سره هر سو ښه ډیر تیر وو. د هغوی چې به کومې قافلې تلې نو هغه به ښه محفوظه وي چا به ورته هیڅ هم نه وي. هر بنده به عزت کوو ځکه چې دلته کعبه وه او د هرې قبیلې بوتان پراته وو نو د هغوی به ډیر عزت کېدو. دغه شان نن هم خلک د کعبې د امام او د هغه ځای د کار کولو والو ډیر عزت کوي. نو په هغه ورځو کې هم دا خلک د کعبې متولي وو نو خلکو به د دوی ډیر عزت کوو او په دې وجه به د دوی قافلې چا نه لوټلې محفوظه به وي او دا خلک ښه خوشحاله وو. الله تعالی فرمایلی دي چې دوی مسله دا ده چې دوی ته خوشحالي ډیره میلاو شوې وه ځکه خو هغوی الله تعالی پرېښودو د نعمتونو کثرت هغوی غافلان کړل. نو په دې وجه د هغې نه الله سبحانه وتعالى هرشو حتى جاءهم الحق تردي شغي ترت حق راغي او حق دي دا قران چې کله د دین الله تعالی هرشو نو الله تعالی د دې د یادګیرنې لپاره دا قران را اولېګو ورسول مبين او رسول واضح کول والا. ولما جاءهم الحق او چې کله حق هغوی طرف ته راغي دا قران راغي قالوا هذا سحر وإنا به كافرون پکار خدا بچی دوی داسی وی او ایمانی پریاوڑی وی نو هغوی اویل چی دا خو جادو دی او مونگ دا نمنو. نو هغوی با دی قرآن تا ولی جادوی زکر چی هغوی طرف تا خو چی تا کتاب نو راغلی هغوی داسی زن نو کتلی پا یو خبر بانی زانو نا پوها کری چی پا هاگ زمانه چی بچا ایمان راوڑو او مسلمان بشو نو داغو ژوند به بدل شو داغو د پاره به په دنیا کې د ټول نه محبوب شي بیا سو الله تعالی او داغو رسول صلی الله علیه وسلم هغوی به ورته د هر څونه زیات محبوب وو او هغوی به د دین په نوم د دنیا هر څه پرېښودو ته تیار وو. لکه نن چې خلک وایي چې دا بنده برین واش شوی دی او هغه بیا د هیچ چا پروا هم نه کوي چې چا به دا وحي یعنی دا کلام واورېدو چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې تلاوت کوو نو په خلکو به د دې ډېر غټ اثر وو ځکه چې هغوی به پوهېدل. نو هغوی به وی چې دا خو د جادو کلام دی. لکه څنګه چې په چا باندې جادو شي نو دغه شان حالت شي بیا د دې کسانو. د دې په عقلونو باندې دا سوشي چې نه ور سره بیا د خپل رشتو فکر وي او نه به ور سره د خپل نفع او نقصان فکر و، خپل عیش او آرام به پرېښودو او دا څنګه ژوند تېروي، خپلې د ژوند ټولې راحتې پرېښودې. خلک په دې خبره ښه پوهېږي چې څوک د تعلیم دپاره لیونی شي او هر وخت سبق وایي نو په هغې باندې هم خلک ښه پوهېږي، لیکن چې څوک د دین دپاره لیونی شي، د الله د خاطره داسې وکړي چې داسې لیونی شي د الله د کلام د اورېدو سره، نو په دې خبره به په هغو ورځو کې څوک پوهېدو او نه نن څوک پوهېږي. چې بنده د دین دپاره داسې لیونی شي چې هر څو پرېښودو ته تیار شي، نو دا د خلکو دپاره یوه ډېره عجیبه خبره وه چې دا لا څنګه خبره ده. دا خو تر نن ورځې پورې نه مونږ لیدلی دي او نه مو اورېدلی دي. دومره دوی لیونی شو چې دا پیغام یې واورېدو، دا کلام یې واورېدو، د دې سره د دې حالت داسې شي چې زندګي بدله شي، کو بیا دوی د کاڼو د لاندې دباویږي، کو په ګرمه شګه باندې راکاږلې کېږي، کو دوی د کویلو د پاسه سملولی شي چې د کویلو د ګرموالي په وجه د دوی ملاګانې ولی شي او کویلې یخې شي، د دوی د چربۍ سره، د دوی د وازګو سره، بیا هم دوی دغه یوه کلمه پرېښودو ته نه دي تیار. د یوې ښځې بچی مړ کړو، داغونه سا ووتو، لیکن بیا هم هغې دا کلمه پرې نه ښوده. دا څوک سړی دی چې په سره غرمه کې دی د ګرمو سلاخونو سره داغلی کېږي، خو بیا هم داغو د خولې نه احد احد وځي؟ دا خو ضرور سجادو دی، ځکه چې دا خو بل شی کېدی نه شي. داسې لیونی خو مونږ چرته نه دي لیدلی. دومره اثر دی د دې کلام، پوه شوې په دې خبره چې هغوی به دې کلام ته جادو ولي وې؟ هغوی خو داسې حیران وو چې دا لا څنګه شی دی چې د دې دپاره دوی داسې لیونی شوي دي چې د دوی په وهلو سره وهلو واله ستړي شي. ابو جهل ویلي و کنه چې بس یو ځل صرف زما د بوتانو نوم واخله، صرف یو ځل چې ما دی ومنل نو زه به دی پرېږدم. یعنی د وهلو سره یو سړی چې تنګ شي هغه ستړی شي، او چې څوک وهلی کېږي هغه نه ستړی کېږي. په دې به هغوی حیرانېدل، ځکه چې هغوی خو زموږ په شان مسلمانان نه وو چې په وړه وړه خبره ګبراو شي او دین پرېښودو ته تیار شي. په دین باندې سو خبره رانه شي، نو هغوی حیران و چې دا لا څنګه کلام دی. قالوا هذا سحر وانا به كافرون. نو هغوی وی چې دا جادو دی او به شک مونږ د دینه انکار کول والی یو. وقالوا او هغوی ویل لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ولی ننازل کریشو دا قرآن پا یو داسی سری باندی من القریتین عظیم، پا یو داسی سری باندی دا دو عظیم کلونا. دا عظیم دا رجل صفت دی چی پا یو داسی عظیم سری باندی پا دی دو کلی کی کم دو کلی مکا و طائف، چی پا دی مکا و طائف کی داسی غٹ غٹ خلق اوسیگی، داسی غٹ غٹ سرداران دی. نو دی وایی چې په دو باندې قرآن نازل شوی دی، نو دا څنګه کېدی شي چې الله تعالی نازلوو خپل کلام نو دومره غټ غټ سرداران پاتې شو؟ نو په دوی نازلوو؟ دا خو یو یتیم هلک دی، نه د دو سره سمال او دولت شته او نه ورسره غټه سرداري شته. او که وروسته یې چېرته تجارت کړی وي، نو هغې هم د ښځې د پیسو سره کړی دی، د دو سره څه دي؟ ولې مونږ داسې غټ غټ سرداران سو کم وو چې مونږ پاتې شو او په دو باندې نبوت راغی؟ ایله په دو باندې الله تعالی قرآن نازلو، پوه شوې په دې خبره؟ یعنی هغوی دا سوچ کوي چې کچری الله په دو باندې قرآن نازلو نو ولې دا نور ټول مړ شوي وو؟ ځکه چې داغوی هم زموږ په شان ذهنونه وو. داغوی په نیز عزتدار هغه وو چې څوک مالدار وو، چې چا سره مال نه وي نو داغو سره سو عزت نه وي، لیکن د الله تعالی سره د مال هیڅ ویلیو نه وي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی ستاسو مالونو او صورتونو ته نه ګوري چې تاسو څومره مالدار یې، نه، بلکې هغه څه ته ګوري ستاسو زړونو ته او ستاسو نیتونو ته. هغوی ته مال هر څه ښکارېدو، حالانکه مال خو د الله دین دی، د هغو ورکړه ده. په دې کې ستاسو خپل څه کمال دی. اوله هغوی دا نه منله چې دا د الله کلام دی او دا لا په چا انسان نازلېدی شي، او چې بیا په دې خبره پوه شو چې الله تعالی خپل کلام په بنده باندې نازلولی شي، ځکه چې مخکې هم پیغمبران راغلي دي، نو بیا د هغوی ذهن دا خبره نه منله چې کوچا انسان ته سرداري میلاویدی شي، نو ته څنګه میلاو شوه؟ بیا د مکې او طائف سردارانو ته ولې میلاو نه شوه؟ ځکه چې د هغوی دپاره دولت حرسو دا غی دا پارا لوشی سو دنیا او هغوی دا هم سوچ کوو چې کوچری دا په یو غټ سردار نازل شوی وی نو ټول کلی به مسلمان شوی و او واقع داسې ممکنه وه، لیکن کوچری داسې وی نو خلق به په ظاهری رونق پسې تلی و، د مال او سرداری په وجه به قرآن طرف ته راتلل، قرآن طرف ته به نه راتلل. د هغوی په ژوند کې به چینج نه راتلو کومو چې قرآن راوړو، ځکه چې دا خو یو امتحان و چې که څوک راځي نو د آخرت دپاره به راځي، د دنیا سو امید به نه وي، سختۍ به یې تېرولې. لکه نن هم چې څوک قرآن طرف ته راځي، دین طرف ته راځي، نو هغوی د قرآن حقانیت ته ګوري او د هغې په وجه باندې راځي، بله سو فایده خو نشته. او پخوا هم ځینې خلک په دې وجه راتلو اسلام طرف ته چې اسلام په عروج باندې و، ډېر فتوحات شوي وو او مالی غنیمت به ورته میلاوېدو، د هغوی دا خیال و چې د دې سره به مونږ ته څه میلاو شي. لیکن نن خو داسې هېڅ هم نشته. نن که څوک راځي نو د دې دین په وجه به راځي، د فایدې دپاره نه. او چې هغوی وي چې په یو غټ او مالدار کس باندې ولې نه نازلېږي، نو د هغوی اشاره وه دوو سردارانو طرف ته، ولید بن مغیره او عقبه بن ربیعه. هغوی ډېر غټ غټ سرداران وو. ولید بن مغیره خو ډېر غټ سرمایه دار وو، د هغو جایدادونه په مکه کې هم وو او په طایف کې هم، او دې د خالد بن ولید پلار وو، او عقبه بن ربیعه د ابو سفیان سخر وو. نو هغوی حیران وو چې دا دوه سرداران پاتې شو او په دو باندې د الله کلام نازل شو. نو الله تعالی د هغې جواب ورکړو، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا هغوی تقسیموي ستاسو د رب رحمت؟ د الله تعالی د رحمت نه مراد دی نبوت. نو الله تعالی وفرمایل چې اوس به د دې نه پوښتنه کیږي چې نبوت چاته میلاوېدل پکار دي او چاته نه دي پکار، چې الله تعالی به د دې نه تپوس کوي چې زه څوک نبی جوړ کړم او څوک جوړ نه کړم. او د هغوی په ذهن کې ټول قدر او قیمت د مال وو. نو الله تعالی وفرمایل چې ولې زه به ستاسو نه تپوس کوم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، مونږ تقسیم کړی دی د دنیا معیشت د هغوی په منځ کې. د دنیا مال چې الله تعالی تاسو له درکړی دی، یعنی رزق او د هغې تقسیم، الله تعالی ستاسو په لاسونو کې نه دی ښودی. نو چرته د الله رحمت، یعنی چې تاسو په چا باندې ګوته کیږدئ نو الله تعالی به هغه نه دی جوړوي. د دنیا مال او دولت چې هغه د الله تعالی په نظر کې ډېر وړوکی شی دی، نو هغه الله تعالی ستاسو د مرضۍ سره چاله نه دی ورکړی، ستاسو نه یې تپوس نه دی کړی. نو نبوت خو ډېر غټ شی دی، د هغې دپاره به ستاسو نه تپوس کیږي چې دا چاته میلاوېدل پکار دي. او د دې نه دا هم پته لګي چې د رزق تقسیم مکمل طور د الله تعالی په لاس کې دی، د هیچا هم په دې کې سو عمل دخل نشته. چې چاله زیات ورکړي نو هغه هم د الله تعالی فیصله ده، او که چاله کم ورکړي نو هغه هم د الله تعالی فیصله ده. او که چاته زیات میلاو شي نو په دې کې د هغو خپل سو کمال نشته چې هغه لویانې شروع کړي، ځکه چې دا خو د الله تعالی تقسیم دی. او چې کم میلاو شي نو هغه دې هم نه ناراضه کیږي، ځکه چې په هغې کې هم د الله سبحانه وتعالی مصلحت وي. نو الله تعالی وفرمایل چې آیا هغوی دا خپل اختیار ګڼي چې الله تعالی به خپله فیصله د دوی په لاس کیږدي؟ او دلته مونږ ته دا هم پته لګي چې الله تعالی د خپل دین د کار د پاره چې څوک غواړي نو هغه منتخب کړي. دا د انسانانو د وس خبره نه ده چې دا کار زما په حصه کې راغلی او چې زه یې وکړم. دا د الله تعالی تقسیم دی. څوک دا نشي ویلی چې دا فلانی ته ولې میلاو شو او هغه یې ولې کوي، او په دې کې د چا مال، د چا ډیګري، د چا بینک بیلنس، د چا سټیټس، د چا پوزیشن، دې هر څه ته نه کتلی کیږي. دا د هغو مرضي ده چې هغه څوک غواړي نو هغه منتخب کولی شي. دا د هغو تقسیم دی. او دغه شان یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی په تاسو کې اخلاق هم دغه شان تقسیم کړی دي، لکه څنګه چې رزق تقسیم کړی دی. یقینا الله تعالی دنیا ورکوي د چا سره چې د هغو محبت وي، د چا سره چې د هغو محبت نه وي. لیکن دنیا هغه دواړو له ورکوي، او هغه دین نه عطا کوي مگر هغه ته چې څوک دا غو سره محبت کوي. پوه شوې په دې خبره چې دا د الله تعالی تقسیم دی. اخلاق هم الله تعالی تقسیموي او رزق هم الله تعالی تقسیموي، او الله تعالی رزق هغه له ورکوي د چا سره چې هغه محبت کوي، او هغه له هم ورکوي چې د چا سره محبت نه کوي. کافرانو له هم ورکوي او مؤمنانو له هم ورکوي، ټولو له ورکوي. لیکن دین صرف حقول ورکوی چی سوک ده غصر محبت کوي. پوه شوی په دې خبره؟ دا هر چا ته نه ملاویږي. د چا چې محبت وي، د چا چې خواهش وي، د چا چې طلب وي، نو هغوله به ورکوي. دا د رزق په شان نه تقسیمیږي. نو دا معیشت هم د الله تعالی تقسیم دی د دنیا په ژوند کې. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او موږ ځینې په ځینو باندې اوچت کړل، یعنی ځینو خلکو له موږ د ځینو نه اوچتې درجې ورکړې. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، او جوړ مو کړل ځینې د ځینو خدمتګار. څه معنی شوه د دې؟ یعنی الله تعالی د دې دنیا د نظام د چلولو دپاره معیشت تقسیم کړو، رزق یې تقسیم کړو. که هغه د مال په صورت کې وي، که هغه عقل او پوهه وي، که هغه شکل او صورت وي، که هغه جسمانی قوت او طاقت وي، هر یو لی جدا جدا ورکړی دی، چاله کم او چاله زیات. او د هغې وجه دا ده ځکه چې هغه جوړ کړي ځینې د ځینو خدمتګار تابع، یعنی په دنیا کې د یو بل نه کار واخلی، یعنی چې په دنیا کې د یو بل نه کار واخلي. کو یو بنده د بل نه لږ کته وي، نو هغه به د هغو خدمت کوي. کو چرې د هغو برابر وي، نو د هغو کار به څنګه کوي؟ کو چرې په دنیا کې ټول بادشاهان وي، نو د هغوی کارونه به بیا چا کول؟ هر بنده غواړي چې زو د حکمران وي، چې زو بادشاه وي، چې موږ د هر چا نه مالدار وي. کو چرې ټول خلک د یو لیول وي، نو بیا به دا کارونه چا کول؟ او که چرې ټول غریبانان شي، نو د هغوی خیال به څوک ساتي؟ نو ځکه الله تعالی دا اوچتوالی او کموالی ښودی دی، ځکه مالداری او غریبي ده. که څوک مالک وي، نو هغه هم د خپل نوکر محتاج وي، یعنی نوکر د هغو دپاره کار کوي، نو ځکه د هغو فیکټري چلیږي. یعنی دواړه د یو بل محتاج وي، یو بل ته ضرورت وي، ځکه چې د دنیا نظام په ښه طریقې سره چلیږي. نو په دې وجه الله تعالی دا مالداری او غریبي په دنیا کې خودی ده. نو په دې کې مختلفو کارونو او پیشو ته په بد نظر سره نه دي کتل پکار چې دا بد کار دی، دا کار ښه نه دی، ځکه چې خلک به راته چمیار وایي. دا کار ښه نه دی، ځکه چې خلک به راته دوبي وایي، ځکه چې دا خو مالی توب دی. نو په دې کې لویوالی او وړوکوالی نشته، مګر اصل شی دی تقوا، اصل شی دی اخلاق، اصل شی دی د الله ویره. که څوک مزدوري کوي او حلاله ګټي، نو هغه اوچت دی د الله په نیز د هغه کروڑپتي نه چې د حرامو نوړی خوري. نو د الله تعالی معیار جدا دی، هغه زموږ په شان نه دی. د حلال حرام سره، د تقوا سره، د کردار سره، د نیکۍ سره، د دې په بنیاد به یو انسان جج کیږي، د یو پروفیشن یعنی پیشې په بنیاد باندې نه. الله تعالی ګوري چې هغه د ایمانداری سره کار کوي او کنه، او هغه د الله حقوق ادا کوي او کنه. د دې مثال د یو غټ ماشین په شان دی چې په هغې کې لوی لوی پرزې هم وي او واړو واړو میخونه هم وي، لیکن هغه غټې پرزې د وړو وړو میخونو نه بغیر کار نه کوي. د هرې پرزې د پاره بلې پرزې ته ضرورت وي. نو ځکه ټول انسانان د یو بل محتاج دي. بادشاه د خپل فوج محتاج دی، د وزیرانو بشیرانو محتاج دی، او چې څوک څومره اوچت وي، نو هغمره هغه زیات محتاج دی، او چې څوک څومره غریب دی، نو هغه کم محتاج دی. نه هغه د ګاډي محتاج دی، نه د لوی کور محتاج دی، د هغو محتاجي کمه ده. او چې څوک څومره مالدار دی یا په اوچته درجه دی نن، نو سبا له به د هغو نه ډېر غټ حساب اخیستی کیږي. او چې د چا سره کم مال او دولت وي، نو د هغو حساب به هم آسان وي. نو دا یو دنیاوي امتحان دی چې چاته څومره نعمتونه میلاو دي، نو چې دی شکر ادا کوي او کنه. او چې څوک څومره غریب دی، نو آیا هغه صبر کوي او کنه. او مالدار چرته ظلم او تکبر خو نه کوي. کو چرته په څه معامله کې بنده ته خپل ځان کم ښکاره شي، نو دا سوچ دی کوي چې دا خو زما د رب تقسیم دی، هغو زما دپاره داسې خوښه کړې ده. کو هغه رزق وي، کو هغه شکل او صورت وي، کو هغه عقل وي، کو هغه مال وي، کو هغه اولاد وي، چې زما رب زما د پاره هم دغه فیصله کړې ده. زه د هغو بنده یم او زه د هغو په فیصلې باندې راضی یم، ځکه چې الله تعالی بنده کمپنسیټ کوي. دلته چې چاته کمه میلاو ده، نو په آخرت کې به د هغو حساب آسان وي او د هغو کمی به برابر شي. او چې چاته دلته زیاته میلاو شوي ده، نو هغو ته به هلته د ډېر وخت لپاره ودرېدل وي. نو الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. نو د چا کار او پیشې ته په کوز نظر سره نه دي کتل پکار، سپک نه دي کتل پکار، هغې ته د حقارت په نظر مه ګورئ. نو دا درجې د دې دپاره الله تعالی په دې وجه جوړې کړې دي چې هغوی د یو بل نه کار واخلي. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ او ستاسو دا رب رحمت بهتر ده ده هر سيزنا چه هغوی جمع کبی ده هر هاغ سيزنا چه هغوی جمع کبی نو رحمت سو شه ده دل تر دینا مراد نبوت هم کی دیشی د دنیا معیشت خوارو سيزونا دی اصل شه ده ده اللہ تعالی رحمت او اغا ده هر سيزنا بهتر ده او دا د اخرت نعمتونه هم کیدی شي او د دنیا د نعمتونو نه غټ نعمت دی د اخرت نعمت او دا قران هم کیدی شي او دا شان آیت مون په سوره یونس کې ویلې هم دی مخکي الله تعالی فرمایلی دی چې وخير مما يجمعون دا د هر سیز نه بهتر او قیمتي دی کوم چې خلق جمع کوي یعنی د قران په باره کې فرمایلی دی.